وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسیدو نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور کې کړی دی. راپور کې راغلی تیرو 14 کلونو کې نږدې 1200 خبریالان په ټوله نړۍ کې وژل شوي او په خبرې د 90% خبریالانو د وژلو امرانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې اړه خپل پیغام کې ویلي چې ژورنالستان خوندي نشکشي د دې په وینا هغه ولتیا به چې با خبره خلک ترې با خبره له خبرونو با خبره پاتې شي او د شواهدو پر بنسټ پریکړه وکړي په جدي ډول زیانمن شي. افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې وبخي خبر اعلان پکې د جګړې او تاریخوالي لپاره سخت ورځ غالي ده. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه
نوریاس نوریو خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې تعقیب کړئ. مخکې لدی چې د مخکخه خوزو پروګرام پیل شي ورزو د کابل د پوانتون نننې پیخته نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل پوانتون انګړ ته وسلوال بریدګر ننوتلی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نخته بوختی دزې تبادله شوې دي. د ازادي رادیو خبريال فرید الله سعادت د دغه پیښې د پوښښ لپاره د کابل پانتون تورغلې ده. همدا شیبه لغیسی می را سره خبرې کوي. سعادت سپستړي مشراته وای چې اوس هم دزې روان دي عملاً کڅنګ څاوري.
سلامونه تاسو ته څنګه ښه به ټول اوریدونکو ته زه نږدې 3 ساعته کیږي یا 2 ساعته کیږي چې دلته د کابل پانتون طبي دروازې مخې ته په کومې دروازې چې هغه وسلوال ننوتلی وو حالت پر ماسلم باندې د ځکول یا حمله متي ځواکونه سره پنخته وو. هغه دروازې سره تقریبا 300 متره کې ولاړم چې ګر خبره لا نورم ولاړ دي مخکې اجازه نه راکول کیږي. ورستی جزئیات دا دي چې نږدې نیم ساعت یا هم 30 دقیقې کیږي چې یا هم 15 دقیقې کیږي چې د دې زغګونو لنن ناراضي احمد تلويخ تقي وړاندې یا تقریبا پرې یو 15 شل د کو خوښه چورلکی پور د چورلکی په بده وسلوال باندې د دې وکړي او همدارز تازه د مسټيري راغلل دا یو سات وړاندې خو اوس منله دنه اور کیږي لباندې نه خاموش خاموشي ده نه غږ راځي هم درز ممتنتی ځواکونه تاسو اجازه نه درکړي او خلکو ته تاګ راته اجازه نشته او ډیره مسلین د سیمل کیږي چې په غو دروازو چې یو د انجنیری دروازه ده یا هم د کوچتنګي عمومي سرک دروازې باندې مغاول نیم ساعت ټول مسلین وتلی دي. د مسلین قول به زو خبرې وکم تلو 15 کسان چې دغه ځای نه راوتلی وو او ټکان شي وو یا دومره ویرګل وو چې حتی چیرې وخت وی اخوې راتول چې موږ پر سم کې وو چې باندې داز شوي وای موږ معمول فکر وکړو چې افغانستان نه خور دا کړز چې خیر سرک پر سر وي پرورو دا داز پانځي ته د خوخ پانځي تر نه ونو ته موږ په سنف کې وو ځانونه ملان دی واچول خو هر وسوال چې راته غوې سنته لاسي به مې هم ګرې د ښن به راچول تر د اوتروز باندې په هر سل باندې دوی نه لاسي ګرې تور اچول دا چې کول څو چې ژوندې وغه وشته دغه محصول کیسه کول چې زما په سترګو پر وړاندې زما خون کې واجو وا تلس نور محصول دا سټ اپ نه شلو وه دا د کابل پانتون د حقوق منځي محصول وو. نو دې ته ورته دلته موږ کیسه چنو راته وایي چې خید د ګر شمیر بل تر تر څنګه شپږ شاو خو دا څه دی ونه وای هغه وایي چې لمړی د حقوق منځي ته نه نو تل په د کابل پانتون پنګړ کې چې هر محصول هر انسان لید په هغه باندې ودی کول خپل د دوی مستر کول له خاز او چې په دې کسان ما خپل ولې چې کابل پانتون کومنس کې د عمومي سرک چې په دغه باندې پراته مو اصلي یو د پکې مېرمنې یو د پکې الکانو ځوانان او همدارس هغه ویل چې اندغه دغه وسوال له حقوق منځي ور اخو دلته د سیګنال یو جمعیزم د چالتا سیګنال یا هم دغه انجونی مسلین یو تمرین کوي د ورزش لپاره دی ویل چې یو دانه فارغه طرف سره او بلې په د انګړ کې د ځکولي او تر اوسه پورې رسمي
مننه کوم فرید الله سعادت او پزان پام کوي د ازادي رادیو خبريالو له کابل پانتون له مخ سره خبري کولې. هلته اوس د چارواکو په خبره او د سترګو لیدلې حال دا دی چې له شاوخوا شلو د خو رئیس دزې غلی شوې دي خو بریدګر شاوخوا 11 بجې د کابل پانتون ته نه وتلی او تر اوسه پورې د مرګ جوړ شمیر او یادا چې د غبرید پات رسیدلې کڅنګ څه معلومات نشته. د کابل استودیو ته به برته راشو. د کابل استودیو کې اکرام الله اکرام دغه پیښه تعقیب کړي دا چې چارواکو څه خبرګون خوده لیدې په دې اړه به لاغه واورو مهرباني.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویلي دي چې تر اوسه لا هم بشپړه سیمه تصفیه شوې نه ده، عملیات لا هم جریان لري، د ژغورنې عملیات. د کورونې چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې تلفات شته خو دقیق د شمیر په اړه معلومات نشته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي رادیو ته سوشي بي وړاندې ویل چې تر دې دمد لپیخې لسیمې اته تنه ټپیان ورول شوې دي، لکه وړاندې چې سعادت سی بیل ډزې قرار شوې دي او لا هم سیمه بشپړه تصفیه شوې نه ده.
مننه کوم اکرام الله. اکرام د ازادي راډیو خبریال د کابل سټوډیو له موږ سره معلومات شریک کړل، دا چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ویلي دي اته کسان تر اوسه د کابل د پوانتون د نننۍ پیښې څخه چې هلته وسلوال بریدګر ننوتي وو او ډزې کړې دي اته ټپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق قاریان هم ویلي چې تلفات شته خو هغه دقیق شمېر یاد نه کړ. البته اوس له نیم ساعت راهیسې د پوانتون دننه د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، خو چارواکو څه نه دي ویلي چې برید پای ته رسېدلی که څنګه. شیبه مخکې مې د کابل پوانتون له استاد پاندوی امیر محمد کاموال سره خبرې وکړلې، له هغه مې د هغه د سترګو لیدلی حال وپوښته.
زما لومړنی ساعت په اجتماعي علوم پوهنځي کې وو، اول ساعت خلاص شو، زه تلمه چې ما په همدې مرکزي حقوقي کې چې د حقوقو پوهنځي مخامخ دلته موقعیت لري، دلته یو دوه صنفه د حقوقو، یو دوه صنفه فکر کوم د اداره او پالیسي وو، او یو دوه صنفه د څارنوال صاحبانو لپاره وو. دلته زما کمپیوټر خراب شوی، دغه بخش د آی ټي ته مرکز زما کمپیوټر جوړ. نو مخکې له دې چې زه ورسېږم، زما او د دې خلکو په منځ کې به فاصله داسې یو 50 متره خوا شوا چې یو دم ډزې شروع شوې، محصلین منډې کړلې. په دې کې زموږ دوست چې ته سره زه په ټلیفون باندې دغه شوم، د نو ځان راغورځول او د کړکۍ د یا د بام نه د اول منزل لاسې مات شوی او یو مرمۍ په دې سر کې خوړلې وه، سطحي زخمي وو. د سره مې یوازې خبرې وکړې، ما دې څه شی دی وایي، خلک راننوتل. نو دقیق شی نه شو ویلی چې تلفات به څومره وي څومره به نه وي، ځکه ډزې اوس هم روانې وي او زما په فکر باندې 15-16 کسان به ننوتي.
جناب استاد
روانې وي او امنیتي مسؤلین راغله، ساحه یې چې ده محاصره کړې ده، دا چې څه کېږي او څه نه کېږي دا به وروسته معلومه شي.
محاصلین په څه شکل باندې ووتل؟ تاسو ته په څه شکل باندې لار خلاصه شوه؟ آیا همکاري وه د پولیسو؟ تاسو ته یې لار وښودله که څنګه په داسې یو وضعیت کې؟
موږ مخامخ دې مرکزي حقوقي ته مخامخ د حقوقو پوهنځي کې وو. د حقوقو پوهنځي دې خوا دروازه ډز شروع شو، محصلین په بلد فضا باندې دې ته زمینه مساعده شوه، په خپل د استادانو لخوا استادانو کوشش وکړ چې محصلین ته لاره دغه کې زمینه مساعده کړي. دوی وتل، ولې د مرکزي حقوق د محصلینو او د صنفو په باره کې زه اوس معلومات نه لرم، چا دوی به راوتي نه به راوتي، وضعیت به څنګه وي، په دې باره کې زه معلومات نه لرم.
فقط اخر کې غواړم پوښتنه، د کابل پانتون خو لویه ساحه ده، فکر کوي چې امنیتي تدابیر ښه دي که څنګه؟
زه فکر کوم چې پولیس او امنیتي مسؤلین د خپل هڅه کوي. د کابل پانتون ساحه هم لویه ساحه ده، یو دروازه نه ده، سو دروازې دي. دا به سره نشي ویل چې دوی به د کومې لارې داخل شوي، د لیلې د دروازې د لارې به داخل شوي، ځکه په عمومي دروازه کې خودی تلاشیم کوي چې موږ کله داخلي وسایل چې زم داخل شم، حتی موټر ته لاندې شیشه ما چې شیشه موټر پورې نه تړل شوی، تلاشیم کوي د محصلینو. نو نه پوهیږم چې کیسه به څنګه وي، دوی خو خپله هڅه کوي، سړی نشي ویل چې په څه شکل باندې دوی داخل شوي داخل ته، په دې باره کې زه څه نشم ویلی.
د کابل پانتون استاد ښاغلی امیر محمد کاموالو هلته د نننی برید په اړه باندې د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل پانتون په اړه باندې به وروستي جزئیات د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورئ، خو اوس ورځو کابل ته. وږمه جبارخیل د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړئ. دا د مخکخي خځې خبرونه ده او تاسو هم کولای شئ چې اړیکه را سره ونیسئ. زمګ د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده، او بل آریان یون په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي دوی دواړه لما سره په خبرونه کې دي او تاسو به له دوی دواړو نه خپلې پوښتنې وکړي. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم. زمګ د تلیفون شمیرې دي 0799 15 30 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. همدغه سره سره اړیکه ونیسي درنو اوریدونکو. اګه غواړی چې زمګ د اغلو میلمنونه پوښتنی ولري، دوی به تاسو ته جوابونه درکړي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. زمګ یو میلمنه اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شوې ده. اغلی یون، خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم. تاسو د تاسو لیدون او ریدون کو ته مل شاوخوا نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. اغلی یون، زمګ ډیره هیوادوال ستاسو له نوم سره آشنا دي، په خاص توګه په اورستو یو کې، خو بیا هم د سې اوریدون کې هم شته چې ډیر شناخت بل تاسو نه لري، نو که تاسو مهرباني وکړي یو ځل بیا اوریدون کو ته ځان ور وپیژنې خبوي.
زه آریان یون یم، د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 شپاړسم او اوس 14 دوره ده. زه پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله ډیر ښه. اوس به زموږ اوریدونکي اړیکه ونیسي او له تاسو نه به خپلې پوښتنې ولري. خو هیره مو نه وي درنو اوریدونکو چې موږ په دې خبرونه کې یو بل میلمنه هم لرو. اغلی کریمه دریز هم را سره ده، د تعلیم او تربیه استاده ده، د پهنتون استاده ده. د هغې نه هم که تاسو کومې پوښتنې لرئ نو هیله ده چې را سره شریکې کړي. اغلی یون، تاسو زما غوړی
اورم مهرباني.
پاسای کی با خوی اوریدونکو ته په پزله پوری وی چې تاسو د تعلیم له دورې واورو، تاسو لمړنۍ زده کړې چیرته کړی دي، کوم ځای کې مو کړی دي، او د هغې دورې خاطرې خي او بدی خاطرې راته وایست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه وز غوندې ستونزې او ننګونې وي، په خاص توګه د خزو په وړاندې کده هغې لګراته وایست.
ولنا زما لمرانه زکر په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي خوندي کې وی، او وروسته دا غي بیا د لیسې په دوره کې بیا امینه خدای لیسې ته چې هغه هم په کابل کې و، تر 12 پورې مې بیا تاسو د کړکړي او دا غي نه وروسته په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لسانس شوم، او پورستو بیا وروسته دا غي مې بیا په امده ژبو ادبیاتو په برخه کې خپل ماستری واخیستل.
بله، او د ستونزو مورته ونه ویلې. اوس مهال انجونې د مکتب پلاره، د پوهنتون پلاره ډیر زیاتې ډول ډول زورول کیږي. دا راته وایست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي، کنه هغه وخت نور ستونزې وي، تاسو له نور ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټول دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د خوځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې ده، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د خوځو د حقوق مسله چې په افغانستان کې صرف یو شواري بڼه لري. کومنګ ګورو، یعنی هغه وخت چې موږ مکتبو ته تو پونتون ته تو، یعنی هغه عمره اټ ډول تشويش نه وو. موږ په ډیر آزاد فضا کې، په ډیر امن کې، زموږ فامیلونو نه باید تشويش و تنو. من په پوری را دی حالت کې خلکو زمنګ عزت کوو، ولسمو دی او بل عزت کوو، خوځو ته عزت ورکوو. نو په لار کې د هیڅ ډول ستونزو سره باندې مخ کیدل په لري آزاد توګه، یعنی پرته د کم تشويش نه به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د خوځو حقوق ډیر مطرم دی او په میلیارډونو ډالر د خوځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ د تګورو چې ورس تر بلې مشکلات ډیریږي. امنیتي مشکلات د خوځو په مقابل کې شته، نور جنایي جرمونه د خوځو په مقابل کې شته. نن چې یو کورنۍ خپل لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی د دوی باندې یعنی ډیر خراب حالت تیریږي. خو سره دا غیم دوی مجبور دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي. یعنی ډیر امنیتي مشکلات تر څنګ نور ډیر ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام بچ په خوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به ساته، هغه که اوس ډیر ستونزې بيخي دي. او یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډیر خفه یو. یعنی سره دې چې موږ نه وایو چې د خوځو په برخه کې به کار نه شي افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د دې په ځای چې هغه حقيقي کار خو د پاره شوی د دې په ځای چې ټولنې آماده کړې وي د دې لپاره چې باید خزر ته احترام وشي خزر ته عزت ورکړ شي بدبختانه ټولنه آماده نشله مطمئنه باندې داسې یو دیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې آماده نه و نو همداده چې اوس د خزر په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته هغه بنیادی کارونه چې باید په دې ټولنه کې خزر د پاره شوی هغه خزر د پاره ونشل سره د دومره مصارف او دومره حیاهو چې د خزر د حقوقو په برخه کې وشله خو بیا هم امیدوار یو موږ خپل کار ته دوام ورکو کوشش وکړو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو ما د څه کار باید کوچې په ټولنه کې اساسیتونه را پیدا نکړو د ټولنې ذهن ته کار وکړو باید د ټولنې د په حصات حل وړو چې تر څو خزه من هيسي او بشريت اومني او په ټولو اړخونو کې تدا حق ورکړي
بله ډیر زیاته مننه اغلی یون زمګ بلا میل منا اغلی کریمه دریس هم په کرخه در سره اغلی دریس خبرونه ته خرغلست
مننه کرانه
و علیکم السلام اغلی دریز غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره ستاسو له کارونو سره ستاسو له نوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي کېدی شي تاسو په سر کې ځان راو پی ځان و پیژنئ اوریدونکو ته
مننه کوهنوال کوي چې څنګه خپل خور روزن دې تربیتي علوم په ځانګړي کې استاد
بله اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو د غوډ پوښتنو په لړ کې اغلی درې ستاسو اداره ته وایست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیر شوله او څنګه تیر شوه
مختلف فکر په کابل کې پیل کړل او په کابل کې تقریبا لسانان د کابل په درخانه خوندې کې په تور سوال هغه نو وروسته د کابل پانتون د تربیتي علوم او روان شناسي باندې ته کامیاب شوم مالته مې لسان ستوره متاسفانه په یو لس کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و تر سره کړی و نه په موږ باندې هغه د نظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې حکومتي اخ کې موجوده وي د اوبو زیان د موږ پر تحصیلي ژوند باندې واقعین ډېره بده اغېزه درلودله یعنې د څلور کالو دوره موږ په یولس کالو کې د بېلابېلو ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونروزنې په پوهنتون کې ترسره کړه او تر نن تاسو موږ څنګه کې دنده هم ترسره کوم او تدریس چارې پر مخ وړم
بله ډیره زیاته مننه اوریدونکو به ولرو اوریدونکو به راوخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکړئ نوم راته وایست
نوم احمد همدرد بخوری د لغمان د کارغیو نظر سره پاری
احمد همدرد د لغمان نه په خیر راغلی مې ربني
مننه پښتنانه د یین صاحب نه دغه داسې د سیاست تراوتل کور کې څوک مخالفت چا کاو او کني کاو
اها دغه یو پښتنه لره
داخله څوک مخالف
اها
هو هم دغه یو پښتنه لره
اها سمه ده مننه کور مو ودان اغلی یونس مګد ورور خبره مو پښتنه مو واوریدله دی وای چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک او د دې ترڅنګ دا هم راته وای چې ملاتړی مو څوک وو
ولنه کله چې منګ اغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې ما پلار مې هم د ظاهر شاه په وخت کې سیمنصب او یو روخن فکر انسان او نزدکه په منګو ټولو باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت نه کوي او لای موږ تشویق کړو یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې هم د پونتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار او هر ډول مرسته چې د وسه شوه د موږ سره کړی د موږ لپاره ټول شرایط زمينه برابر کړی دا نو هیڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوی نه یو وروسته دا غي چې بیا کلا واده او استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکر انسان نو اغي د خاطره کلا چې من سیاسي ارخ تسلم او کلا چې سیاسي میدان ته وتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګرا کړه په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند په کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه و چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه ترسره کو د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو د سیاو حرکت یا د سیاو کار باید نو کو چې هغه خدای نه کړده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي نو په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او آبرو په ساتلو سره د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره د خپل دین په نظر کې نیولو سره ام د څه پورور حرکت کو تر دې چې باید خلک تشویق کو موږ باید د یو یو فعالیتونه وکړو چې هم خزه ته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغه یو خويند لرو چې د یو کار کوي خويند د لپاره نورو د لپاره چې هغه بل اخر باید دې نشي چې یو تعداد خويند د فامیلونو چې وګوري او به خپل فشارونه خپل په زنانه او راول یو هغه په کور کې نه نو زما په ټولو خويند نه د غوښتنه ده چې په هر برخه کې په سیاسي برخه کې فعالیت کوي په ټولنیز برخه کې کوي په اقتصادي برخه کې کوي او خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونی سي خدای مکړه د سیا حرکت تر سره نکی چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکول شوی دا او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خوځو د حقوقو په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه په ډیر ملایم ډول سره باید خويند د پاره کار وکړو واقعي کار باید د خپل خويند د پاره وکړو نه دا چې لږ په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د خوځو حقوق مطرح کوي او یا یو تعداد د بهرنیانو د خوشحالولو د په خاطر د خوځو حقوق مطرح کوي حال دا چې کچېره دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځو نو زما غوښتنه دا ده د ټول خويندونه چې د خوځو د رشد په برخه کې د خوځو د حقوق په برخه کې په تیبي ډول مخ ته موږ لاړ شو دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوټي کارونه باید په دې وطن کې ونی شي ځکه چې هغه نسبی حقوق چې موږ وسلاست راوړي هغه باندې موږ لاس لا شي نه افراط نه تفریط هغه مسائل باید مخ ته نکو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خپل حقوق راجګ شي او وې چې دغه طرحه یا دغه غوښتنه د ستاسو نامه شروع دی او بل اخر موږ د پاره ستونزې پیدا کی نو زما هم همدغه یو دریزو دا ول ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډیر نارمل توګه چې زما ولس غواړي چې زما ټولنې سره تطابق لري په ډیر منظم ډول غواړم چې خو د پاره کار وکم مګر د چی د اسلامي اصول او افغاني کلچر په چوکاټ کې
بله ډیر زیات مننه بیا به هم اغلی دریس تر شو اغلی دریس د خوځو شتون لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یې په دغه برخه کې څومره اړینه ده چې خځې باید تعلیم او تربیه ته زیات مخه کی واځي کارګر د څه راځي چې څه د نیمه
نیمه نیمه بحث او کچې یو تعلیم ولادي مو کډیره چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغیز درلودلی شي
بله
او د کور په ټولو آباد کې مثبت رول لوبولی شي او بارا کې تاسو ته معلومه ده کومه خبره ده تعلیم نه به پخ دا هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي د ماشومان د روزنې
بله
د کورنۍ د ځای ترمنځ د اړیکو مسایلو په ارتباط اغه خپل هغه سم رفتار نشي تر سره کولای او په دې مواد کې پاتې پاتې کیږي نو اړ نه ده چې د څه د تعلیم په برخه کې پورا او مستق ګومنه پورته شي او په دې کې ښوونځي په جوړولو کې او د دې د لوړ زده کړو په برابرولو کې د دې زمینی مسایل شي او لکه څنګه چې یو مخور و فرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناصر په نظر کې ساتل سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتونو کې برابر شي او د دوی د واده سره مثبت نه شادي نه نمادي نه تسنوي ګامونه بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د اما په هواي لپاره او د ماشوم دروزنه په برخه کې د روان شناسي برخه کې د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې د کورنۍ اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړل شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرسالاره ټولنه ده او په دو کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي، ځکه په ټولو چارو کې په اکثریتو مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي، او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی. او کله چې تصمیمونه نیول کېږي، حتی د خپله د ښځې په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي، نو دا تصمیمونه د نرانو د خوا نیول کېږي، چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنې ماسره نه تمامېږي. او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي، نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره مدرنایزر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي. او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف موازی شتون لري چې دغو جامنه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي، او دوی ته که چېرې د دو خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو آفت چې یا یو د کوفر خبره مو کړي، داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي. او د هغو څه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځای کې چې یعنې ښوونځي شته دغه هلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر چې فزیکي یا فیزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه وو په څنګ کې هغه شاقه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنې د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي. هغه په ټاکیو کې د پورو کې د لارګې د راوړلو په اړوند او په مختلف مواردو کې دوی د نارینه وو سره یو ځای کار کوي، او دغه وضعیت د دوی لامل ګرځي. په فرصتات مواردو کې صنعتي چارو کې د نارینه سره بوختي، لکه دوی قالینې جوړي او یا لاس دستوزي کوم کارونه چې ښځې ترسره کوي، د دوه وجو نه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي. او یعنې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دوه اساس طبیعي ده چې کله دغه ستونزې موجودې وي، په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي، دغه پیسې دو کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي، او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بیا هم را اخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړې
په خیر اوسې. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماډی کنیولې؟ مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی؟
جاوید. مې د کابل نه راځم.
جاوید د کابل نه، مهرباني وکړئ پوښتنه مو سره شریکه کړئ.
نو په سلام تاسو او مېرمنه ته ورکم او ورسته دا وړم نظر ورکم.
مهرباني.
نظر می داد خوره چی دا بخید و کاروبار خود پتولنه که دیره یا خود پرمختگ ده او خدای دو که چی دا نورم خواب راتی اغا برای راشه خود زدم را دی خوره نوار من چی دوی که پا دکتری که پا مکتب که دیگ داره اخپل سر و صورت هاشه که متوجه بسه چی دوم را جالی زه سنگار منگار و نکی زه بی وان چی دا بی درخه وشی چی دا که چی از خلق رکم رکم دیکنم پا دقا حساب دا چی از من په خزینه باندې د سې مشکلات چې راځم د هغه لپاره ده.
ښه دا مو نظر وو پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
السلام علیکم.
اها پښتنه یې نه درلودله فقط اغلی یون د قبرور وایي چې ټول ستونزې چې خزو ته جوړې شوې دي د دوی د غلی سنگار لقبل ده چې زه خو خپل په دې اندیما چې هر خزه یا ټول خزه غلی سنگار نه کوي تاسو څه ویل غواړئ؟
زه خپل هم شخصا د دې موضوع طرفدار نه یم. وخت چې خزه په اړه برخه کې کار کوي غلی سنگار ته ضرورت نشته، نه دوی خو څه ودونو ته نه ځي، یعنې څه محفل ته ځي چې غلی سنگار کوي. خو خبره دا
یعنی دا کار خزو تر دې دمه کړی دی؟
نه نه، زه فکر کوم چې په زمونږ په وطن کې دومره ستونزې او مشکلات دي چې دا سنگار موضوع به ډېره یو ابتدایي او ډېره وړه موضوع وي. که چیرې زمونږ ټولنه په غټو غټو مسایلو کې مصروفه شي، مثلا د ښځې څه ستونزې دي، څه مشکلات دي، لاره د حل څه شی ده، په دې کې مصروفه شو دا به بهتره وي. خو ما بیا هم تکرار کوم چې زه خپله شخصا هم د دې طرفدار نه یم، او زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې او خویندې زمونږ راوتي چې هغې به ډېر غلی سینګار کړی او یا به وظیفو ته تللي او یا به مکاتبو ته یا نورو ځایو ته، خو که کړي نه کوم یو دانه، یعنی موږ به هغې د هم دا کار نه کوي. ځکه چې که چیرې موږ د سینګار په ځای تعلیم ته ډېره توجه وکړو، که چیرې د سینګار په ځای مثلا نور غټ غټ مسایل دي هغو ته پام وساتو، دا به بهتره وي. خو زه بیا هم دې ورور ته وایم چې ډېر مهم مسایل دي، دا شاید دا د ده په نظر مهمه موضوع سي، خو موږ وایو چې د دې نه نور ډېر مهم مسایل دي چې موږ په هغې کې مصروفه شو د ښځو په برخه کې، او په هغې باندې بحث وکړو، لارې د حلو ته پیدا کړو، ستونزې کټګوري کړو چې کوم کوم ستونزې دي د ښځې او د ښار د ښځې او د اطراف د ښځې په منځ کې، واټن را کم کړو، ښځو دپاره د تعلیم زمینه برابره کړو. حتی موږ داسې یو لرې پرتې سیمو لرو، چون زه د ولس استازې یم، زه همیشه خپل ولسونو سره په تماس کې یم، نو داسې لرې پرتې سیمې شته ده چې تر اوسه پورې د جنکو مکتب هلته نشته دی، داسې ځایونه شته چې زما یو خور په درې څلور کیلومتره په سر باندې اوبه راوړي، داسې سیمه شته دی. هغه څه ښه اوبه درځي که شته، اوس په نارینه ورونو کې هم داسې کسان شته ده چې شاید د نورو نارینه وو هغه خوښ نه شي، او داسې یو حرکات او سکنات ولري چې هغه نورو دپاره د منلو وړ نه وي. همداسې په ټولنه کې هر ځي کې نقص نواقص شته دی، خو په مجموع کې موږ باید په ډېرو مهمو مسایلو باندې، په ډېرو هغه اصلي مسایلو باندې چې د ښځو دپاره په مجموع کې د ټولنې د رشد په سبب ګرځي، هغه مسایل ته متوجه شو، او نه دومره وړو وړو خبرو باندې. دا خو یو ډېر جزئي موضوع ده چې هغه فامیلې مو ته نصیحتو کې داسې کوم مشکل به حل وي.
بلې، ډېره زیاته مننه. اغلی دریس، بعضې خلک دغه ورورم د سینګار او د غلیز آرایش خبره وکړله. زما په نظر باندې د مکتب نجونې، د دفتر ښځې، سیاستوالې، څونه چې خلکو ته هم دا معلومه ده، فکر داسې څه کې ما تر اوسه پورې نه دي لیدلي. تاسې په څه نظر یاستئ؟ یعنی مکتب، پوهه او کار کول دا ښځې څه ته هڅوي؟
په بچمو کې د سنگار کیسه لکه چې وکیل صاحب دغو ته اشاره وکړه، دغه ډېره جدي کیسه هم نه ده. معمولا کوم کسان چې ډېر خام دي هغوی به شاید دغو موضوع ته ډېر زیات تاکید وکړي، او هغه کسان چې دوی دننه پیاوړتیا نه لري او په ظواهرو باندې تمرکز لري او غواړي چې ظاهره رایي وکړي، نو شاید د موضوع ته تمرکز ډېر ولري. البته مجموع کې کوم څه چې په معنویات باندې تاکید لري او دوی لوړې موخې او لوړ اهداف تعقیبوي او په ښه کارونه ترسره کوي، دوی ډېر کم که دغو موضوع ته پام وساتي. یو د سلیقې او د پاکۍ او د صفایي موضوع ده چې هغه خو د اسلام اصلا ګڼل کېږي، په دې ده چې هر بنده باید خپل پاکۍ او نظافت ته پام وساتي، او یو هغه غلیظ او د فرهنګ او د اسلام د چوکاټ نه وتلې مسایل دي چې د توجه د جلبولو په موخه د ځینو فاسدو کسان د خواب
یا په عدفمن ډول او یا په غیر آگاهانه ډول د دوی د خپل قامې او یا د نابغۍ له وجې ترسره کېږي. نو دا هغه ډېر کم یا په ډېره کمه یا په ټیټه فیصده کسان موجود دي چې دغه موضوع ته متوجه دي. په ټوله کې پاخه کسان اصلا دو اسکه اصلا فکر نه کوي او دوی په نورو موضوعاتو بوخت دي چې په ډېره کې اصلا دا موضوع د دوی نه د دوی په یاد نه ده. راسه پوهه چې که ښځه تعلیم وکړي او ښځه د هر اړخ نه پیاوړي وي او د ټولنې په نفس او د هغو په ستونزو د هغو په د حل په لارو چارو باندې متمرکزه وي، نو هغه د ټولنې د تصمیمو د نیولو دپاره یعنی ډېر مثبتې نظریې کېدای شي ولري او دوی کړی شي چې په ټولنه کې ډېر بدلون راولي. زه چې تر کومه د محصلینو سره ښکېل یم او د نوي نسل سره یا د ځوانانو سره د ماسټر کار معمولا په ټولنه کې دی، زه دو ته متوجه شوی یم چې دا یو ښه یعنې یو ښه خبر دی یا په مجموع کې یو ښه وړاندوینه ده. اګه چې معمولا کوم کسان چې د کلو نه رسي یا د ولایت نه تحصیل ته رسېدو په کابل کې تحصیل کی او زده کړې ترسره کړي، البته نارینه ځوانان هدف نه دی، نو دوی داسې نظر لري چې باید کومې ښځې چې د ځان دپاره انتخابوي یعنې راتلونکي د ژوند ملګری انتخابوي هغه باید تعلیم یافته وي او په دوه لکه کې دی چې د ژوند ملګری باید تحصیل کړی وي، ځکه دوی د تحصیل او د تعلیم په ارزښت پوهېږي او په دوی پوهېږي چې یافته ښځه په ژوند کې څومره بدلونونه رامنځته کولی شي، د دوی د ژوند سطح، د دوی د ارامتیا، د رواني ارامتیا سطح، د دوی اقتصادي سطح څومره پیاوړې کېږي که چېرې دوی یوه تعلیم یافته ښځه د خپل د ژوند ملګري په صفت وټاکي. نو دا طبیعي تاسو هغه وړکی مثال ما تاسو ته وړاندې کړ چې یوازې د ژوند شخصي ژوند کې د یوې ښځې د تعلیم یافته ښځې ارزښت، او که چېرې دغه تعلیم یافته ښځې ټولنې ته راوځي تاسو ته واضح معلومه ده او دا حقیقت دی سترګې پرې نه شو پټولی. نارینه وو کې یعنې اکثریت کې موږ وینو چې د فساد کچه ډېره لوړه ده په ټولو سطحو کې. وکیله صاحب ته معلومه ده او دا وکیله صاحب به د ما خبرې هم تایید کړي، که چېرې یو نر یو مقام موقف ته رسېږي په ډېره کې د دوی امکان شته چې دوی خپل موقف نه سي استفاده وکړي او معمولا په شخصي اهدافو باندې بوخت وي، ولې که چېرې کومه ښځه موقف ته رسېدلې ده او په چارو بوخته ده خو په ډېر صداقت او رښتینولي خپله دنده مخته وړي او په ډېره کمه کچه په ډېر ندرت موږ ګورو چې دوی د فساد تحقیق پیل شي او یا هغه کې یو فعالیت ترسره کړي چې ښځو دپاره ننګ اوسي. نو دا هغه بله ځانګړتیا ده چې یوه ښځه کېدای شي مناسب فساد یعنې د جنسیت پر اساس د عواطفو پر اساس د ځانه سره لري، یعنې دوی په مجموع کې په صداقت، رښتینولي او په خاصو ارزښتو په تعهد سره خپلې درد مخته وړي او دا د ښځو دپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی. په داسې حال کې چې اوس مهال موږ تاسو ګورو هم په پارلمان کې هم د دولت په نورو چارو کې اکثریت نه راندي او کوم وضعیت چې موږ تاسو سمه ده چې نور جوانب یا نور دي دخله پدیدې هم د دغه وضعیت په شتون کې اثر درلودلی شي، خو که چېرې ښځه په رهبرۍ کې واقع شي نو او هغه حمایت چې په مجموع کې نو زه په دوه باوري یم چې دوی به ډېر ژور بدلونونه په خپل کاري عرصه کې رامنځته کړي او دغه بدلونونه واقعا د ټولنې د ګټې او د وګړو د بقا او د پرمختګ لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي. نو اړینه ده چې د ښځو په تعلیم باندې ډېر زیات تمرکز وکړو، د ښځو د ظرفیت په جوړونه باندې ډېر زیات تمرکز وشي، د ښځو د ژوند په واقعي معنا باندې په بدلون کې اصلي او اساسي ګامونه پورته شي، نه تصنعي او نمادین ګامونه. تر اوسه پورې که موږ تاسو دقت وکړو په مجموع کې
متاسفانه هغه فعالیتونه چې باید د ښځو د ژوند د بدلون په اړوند فعالیتونه ترسره شوي وي هغه موږ ژور فعالیتونه نشو لیدلی. حتی د ښځو د چارو د وزارت د خانه داسې خاصې کړنې ما نه دي لیدلې چې دوی په واقعیت حداقل د ښځو د ژوند د بدلون لپاره ډېر فکره یعنې یو تغییر رامنځته کړی. نو په دوه اړوند باید د دولت په سطحه یعنې ښه ستراتیژیانې جوړې شي او د تطبیق په موخه یې اړین ګامونه واخیستل شي.
بله ډېره مننه اغلی یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د ښځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟ یعنی هغه کارونه چې د دوی لومړنی حقونه دي؟
بله موږ همیشه همدغه خبره کړې ده که په میډیا کې ناستې او که په پارلمان کې ناستې موږ همیشه هم دا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا موږ باندې تپل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنی نور اجرایي صلاحیت هغې نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، په پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنې په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله
همداسې انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعالې شلې، په ولایتو کې ریاستونه د ښځو لر د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنې څومره چې د خلکو توقع وه هغومره کار ونه شو. یو علت یې څه شو چې نړیوالې ټولنې داسې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی، د دوی ټول څه فعالیتونه چې وو فقط په مرکز کې په کابل کې